NES.
افغانستان کې د ماشام او بجې سوې د ازادي رادیو په دغه خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام خبريږي. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د خبرګول یا جوزا دریمه د می میاشتې درويشتمه. په پایل کې لاند خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د سلنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو خبرداری هم ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه ویلي له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې وروستیو سیلابونو کې زیانمنو شویو شوزو ته مرستې ورسوي. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن پر خپل اکسپانه د غور د اوسیدونکو 50 کلنې حمیدی کی سره خسته چوي سیلابونو یې تیرو جمعه کور وران کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه ویلي چې دوی په ګډه کار کوي څو د زیانمنو شویو شوزو اړتیاوي په ګوته او مرستې ورورسوي. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې د جنوبي شهر رافه د مرکز لګړنګونی یو ډاکه ساحه کې د بمباری تر ټولو سخت شپې پر مهال د پرمختګ په حال کې وو. لکه چې اسرائیل روانه میاشت په دې شهر کې خپل عملیات پیل کړل، دا تر ټولو سخت بمباری ګڼل سوی دی. د تانزانیا د ختیځ په موروګورو کې د بوري په یو فابریکا کې د چاودنې له کبله 11 کسان مړه او 2 نور ژوبل سوي. د استروي خدماتو ادارې یو محلي چارواکي شبانی ماروګوجو نن پنځشنبه دا خبر تایید کړي. دغه پیښه چې الاتی د بخاري په یو پایپ کې چاودنه ګڼل سوي تیر ماښام سوي ده. د اوکران په دویم لوی شهر خارکیف کې نن د روسیې د هوایي حملو په تازه څپه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکي دا حمله خورا وحشیانه بللي او له متحدانو یې یو وار بیا د هوایي مدافع د نورو دستګاو غوښتنه وکړه.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د کابل او تهران اړیکې د ولسمشر رئیسی ترمر کورستا په کوم لور ترمی دا سوال روسه تر دې اهمیت پیدا کوي چې د ابراهیم رئیسی د ولسمشری او د طالبانو د بیا واکمنی وخت تقریبا سره په یو وخت پیل شوی. رئیسی د 2020 کال د اگست په 15 د ایران د ولسمشر په توګه لوړ وکړه او لس ورځې وروسته طالبان کابل ته ننوتل. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپشتن نور د می په 19 د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر د لویدو په پیشه کې مړه شول. د رئیسی په مشی د ایران له حکومت سره په تیرو نږدې 3 کلونو کې د طالبانو په مشی افغان حکومت سوداګري پراخه کړه. د نړیوال بانک د احصایو له مخې په 2023 کال کې افغانستان 1.8 میلیارد واردات لرل او 1.8 میلیارد صادرات. یو له هغو هیوادو څخه چې افغانستان ډېر واردات ترې کړي دي ایران دی. د افغانستان او ایران ترمنځ په روسش کال سوداګري 2.25 میلیارد ډالرو ته ورسېده. په سیاسي ډګر کې ایران په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازو ته وسپاره. د طالبانو مخالفانو ته په خپل خاوره کې د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. حتی سش کال د وري په میاشت کې د ایران په کراچ ښار کې د ملي مقاومت جبهې څلور غړي د داعش د غړیو په تور ونیول شول. د رئیسی د ولسمشری په وخت د طالبانو جکپوري پلاوی څو ځله ایران ته سفرونه وکړل او د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د طالبانو د ریاستولو سره د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یو پلاوی د چهارشنبه په ورځ برخه واخیسته. اوس په دا اړیکې څرنګه شي؟ مخکې تر دې چې له میلمنو سره دا سوال مطرح کړم، د رئیسی د جنازې د مراسمو او واکمنۍ د دورې جنو لوریو ته به په دې ویډیوي راپور کې تم شو.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم. د رئیسی مړی د هلیکوپټر له پیښې وروسته د سه شنبې په ورځ تهران ته ورسید. د ایران د رژیم پلویانو د رئیسی مړی له تهران وړاندې تبریز ښار ته وړی و. که څه هم ابراهیم رئیسی په ایران کې خپل پلویان لري، خو ډېر شمېر داسې کسان هم شته چې د هغه په مرګ جشنونه ونیول. په 2022 کال کې کله چې د ایران پوځي ځواکونو په د هیواکس کې پراخ لاریونونه چې تاوتریخوالي سره مله وه وځپل رئیسي د ایران ولسمشر وه. هغه لاریونونه چې په ایران کې د مهسا امینی له وژنې وروسته پیل شول. 22 کلنه مهسا د بدحجابۍ په تور د ایراني چارواکو لخوا ونیول شوه او وروسته یې د امنیتي ځواکونو په بند کې سا ورکړه. رئیسی ترې لسیزې مخکې له دې چې د ایران ولسمشر شي په 1983 کال کې د هغې کمیټې غړی و چې د اعدامونو حکمونه به یې صادرول او دغه کمیټه د مرګ په کمیټې مشهوره وه.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
د اسمت وطن پرست د کورنۍ یولس غړي د دوو لورګانو او درې ورونو په ګډون د ایران د رژیم لخوا اعدام شوي دي.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادره که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
مرمن وطن پرست اوز پاس ویدن کشون کوی.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه. باری دیگه منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگه هم بغل میگیرم مال خودمه.
ده هغو کسانو شمیر چه پنون نسو و اتنویوم کال که دی ایران در رژیم لخوا اعدام شوی معلوم ندهی، خو د بخنی نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ دغه شمیر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسیږي.
دا ازادي په څپو کې پروګرام په منځني سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او دا خپرونه تاسو د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د خبرونې هغه ملمانه چې په خبرونه کې را سره یو ځای کیږي هغوی به یو په یو تاسو ته معرفي کوم. دمګړی د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر د پانتون استاد را سره د اتمر صاحب خبرونې ته راغلی. که لومړی له تاسو څخه دا پوښتنه وکړم چې څه اټکل کوي چې د کابل او تهران روابط د رئیسي تر مرګ وروسته په کوم لور درومي؟ اتمر صاحب فکر کوم
بله استاذ غاک راځي، لیکن مخکې
بله
استاذ غاک
ما دا پوښتنه کوله چې د ابراهیم رئیسی تر مرګ وروسته اوس تاسو څه اټکل کوئ چې د کابل او تهران روابط به څرنګه وي یا څرنګه شي؟
مننه شوبار صاحب، تاسو ته اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. لکه چې تاسو پوهیږئ خپله خامنه ای دا خبره وکړه چې دولت کې به تغییرات نه راځي، په دې معنا چې د دولت پالیسیګانو کې به تغییر نه وي او د دې په روابطو کې هم د نورو هیوادونو سره، مخصوصا ګاونډي هیوادونو سره چې هغه افغانستان هم په هغه کې راځي، دې کې به تر ډېره حده پورې څه تغییر رانشی. دغه روابط به همدغسې وساتل شي، غیر د دې نه چې که دننه په ایران کې پس له دې نه چې انتخابات کېږي که کوم نوی مسله یا نوی لانجه د خلکو او د دولت ترمنځ رامنځته نه شي، نو زه فکر نه کوم که د ایران په سیاستونو کې تغییرات راشي.
مننه اتمر صاحب. د پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز د واتساپ له لارې را سره مل دی. جانباز صاحب، تاسو هم خبرونې ته شرخلی، تاسو څه اټکل کوئ؟ اکمر صاحب خو وایي چې د افغانستان او د ایران په روابطو کې به تغییر رانه شي، ستاسو په باور؟
سلام شکر صاحب، تاسو ته او ښاغلي استاد سلامونه او اوریدونکو ته هم سلام. یعنی زه هم تقریبا په همدې نظر یم چې د خاص تغییرات به رای نشي، ځکه چې ایران کې اوس یو ایدئولوژي حاکمه ده او دې ایدئولوژي ډېرې ریښې ځغلولې دي د ایران په ټولنه کې. شیعیزم په ټوله معنا په دې تیوکراسیک ټول ته وایې حاکمه ده، حاکم دی. نو په دې ترتیب چون احرام د قدرت هم د یو سلسله ډېرو سخت دریځو ملایانو ورته وایي، اخوندانو ورته وایي، د هغوی په لاس کې دی. هغوی دغه سیاست ټاکي، یوه خاصه حلقه ده چې شورای نخبگان ورته وایي، د هر څه ورته وایي، پس د دوی په لاس کې دی. او زه فکر نه کوم چې د رئیسی وژل کېدل، د عبدالایان وژل کېدل په دغه سانحه کې چې اوس ویل کېږي چې دا یوه سانحه وه، پیاریس په توتو کې یا تیاره دغه په څنډه ولګېده، په هر ترتیب د هوا د بدوالي له کبله زه فکر نه کوم چې داسې لوی ستراتیژیک لکتر لگه پر لند محال کی از خط نکم شده سی ستیجیک بردون رایشی در ایران پس ستیجی یو
بله
اخو با ایلی وقتی دا هم وارم شه کیتون شه دنیم پکور که ایران تولنیز وضعیت اقتصادی وضعیت تاسو پا گیگی چه رسمی ارقام دی چه ملی سازمانونی ورکیوی چه تقریباً 30% در ایران خلق فقر در اتلاندی ژوند همداسې قومي اتنیکي ګوسستونه دا هم لیدل کېږي. په ایران کې د بلې خوا نړیوال فشار، تحریمونه، ایران عملا په جنګ کې ډېرو هېوادو سره لکه اروپا اتحادیه، لکه متحده ایالات، لکه اسرائیل. البته دا جنګونه هغه نیابتي مقصد دي، خو دا د دې هېواد تاثیرات لري. هر څومره ایران ځان پوزیشن کې چې جنگ نشته په داخل د ایران کې، خو وقتا په وقتا موږ ګورو چې اسرائیل خپل غچ اخلي، د دې منصبداران په سوریه کې د منځوري، او وقتا په وقتا د دې متخصصین او اتمي متخصصین دننه په ایران کې هم په یو ترتیب د منځوري کېږي چې ایران ته د اسرائیل لاس ګوري. او همدغسې نور بوسیستونه چې دننه په او اوسې احرام د قدرت چې سپاهي پاسداران او شورای نخبگان دی، او په څنګ کې د اردو دې په منځ کې ډېر لوی تفاوتونه شته دي. او یو البته دا یو فرضیه ده، یو روایت دی چې دغه سانحه چې شوې ده کېدی شي دا به هم دننه په کور کې ځینې عوامل ولري چې د وخت په تېرېدو به موږ په دې یا پوه شو یا پوه نه شو. تاسو پوهېږئ چې ځینې پېښې همداسې پاتې کېږي، پټې، خو بیا ځینې وروسته د زمان په تېرېدو سره، په مرور د زمان سره هغه راڅرګنده کېږي. یعنی تقابل دننه، ګر چې ایران چې ډېر تړلی هېواد دی، هلته اطلاعات او په مجموع معلومات اخبار ډېر کلک کنټرولېږي، اما هغه راپورونه چې رسېږي، حتی ښکاره راپورونه، هغوی دا ښیي چې دننه په ایران کې کړکېچ شته دی، ناورین شته، اقتصادي، اجتماعي، اتنیکي،
مذهبی. او بخشه احساس خبر قط کوم تاسو سر ډیره د پوروسو کې د خپل خبرو مو د ایران داخلي وضعیت ته اشاره وکړه. ک یو هغه تراشو فرسن د خبرونې په پیل کې مو د ایران د ولسمشر د جنازې د مراسمو ویډیو هم خبره کړه. ک چیرته د ته تم شو چې کله د ایران د اسلامي انقلاب مشر آیت الله علی خمینی آیت الله خمینی مړ شو په 1990 کال کې، په هغه وخت کې داسې راپورونه خپاره شول چې شاوخوا 10 میلیونه ایرانیانو د ده د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. بیا وروسته چې د ایران پخوانی جمهور رئیس رفسنجانی په 1912 کال کې مړ شو، په هغه کې هم شاوخوا 1 میلیون کسانو برخه واخیستله زیات. او د قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې چې 3 کاله مخکې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، هلته هم په شاوخوا 1 میلیون کسانو برخه واخیسته، د رفسنجانی او څه زیاتو. لیکن تر اوسه پورې که څه هم رسمي ارقام ایران نه دي خبره کړې، خو ځینې راپورونه وایي چې په لسګونو زره کسانو په تهران کې د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دا په دې دلالت نه کوي چې یو څه د ایران د اسلامي حکومت یا رژیم محبوبیت په داخل کې هم کم شوی؟
دقیقاً هغه مبغه چې تاسو سره وکړه، ما هم مکتب سرکی په همدا وخت ووایم چې مالا ګوسستونه چې دننه خو اجتماعي او اجتماع په ټولنه کې د ایران را پیدا شوی دي هغه ګوسستونه چې ورکیږي په ورځ کې دوه سال او د کلمو په کې دوه سال تاسو خپل څه ارقام ورکړئ چې د خمینی په دوره کې سلمان شو د روس رفسنجانی اندرس نور دغه پاپولاریتی او توایه که محبوبیت چې دوی یو ترتیب د افغانانو تر داخل کړي او زیرې کړي او هغه مخته کمزوري کې دود ځن څو ویل چې دا تر دې لري بریده کم شوی خو د څه کار مخته کمزوري دود او دا هغه اجتماعي سیاسي اقتصادي ستونزې دي تضادونه دي ګوستونه دي چې د ایران په ټولنه کې په ډېره زغرده رفتار شوی دي او دا وستر بلې نور هم جوړ کیږي همدغه یو علت هم دی ښاغلی شوبیر چې ایران غواړي دغه خپل مشکلات بهر ته صادر کړي دغه د اسلامي انقلابونه دي هغه دغه نیابتي ډلې سفلې دي چې ټوله خاوره ټول دغه منځنۍ ختیځ دی ډاکټر دی په افغانستان کې خلافات مين ایجاد کړه هلته په پاکستان کې زینبیون ایجاد کړه نه دا خو ټول هغه هڅې دي چې زور تاکتیک دی کوم نوی شی هم نه دی چې دا خپل ستونزونه یعنی منحرف کی اسهان داخله په کور کې بیرون ته وځوي چې دښمن بیرون دی دښمن مزاحی دی دښمن ډېر لوی دی دا څنګه چې خپل اورسره نه کېږي
مننه جان باسب مننه په خبرونه کې د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی هم را سره مل شو د دوی هم هرکلی کوم حافظی صاحب لتاسو دا پوښتنه وکړم په داسې وخت کې چې رئیسی وژل کیږي یا د هلیکوپټر په پیښه کې مړ کیږي تر دې څو ورځې مخکې هند اعلان وکړ چې یو لسکلن قرارداد د چابهار په ارتباط له ایران سره وکړ چې یو سلوشل میلیون ډالر به هلته ولګوي او لکه څنګه چې مې راپور لید 250 میلیون نور ډالر هم په یو شکل په سړکونو او د ریل په پټلۍ باندې ممکن هند مصرف کړي په دغه شرایطو کې دغه پروژو ته د رئیسی مارک یعنی په دغه پروژو باندې د رئیسی مارک تاثیر اچولی شي او کنه دغه قراردادونه له حکومتونو سره وي
اول سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه د ازادي د غږ محترم اوریدونکو ته دا دې پوره لري چې سیستم څه ډول دی په ایران کې سیستم یوازې په ولسمشر یا رئیس جمهور خلاصې کیږي نه هلته نور ساختارونه شته دي تشخیص مصلحت په نوم یو ارګانیزیشن دی چې ډېر پخوانی رئیس جمهوران او نور خلک سره ټول دي او ستر روحانیون دي مجلس خبرګان دی چې دا ډېر صلاحیت لري تر رئیس جمهور څخه بل په خپل رهبر دی چې مرجع تقلید په مذهبي لحاظ دی او اول خبره خو دی کې دا رهبر مذهبي دی ایران آیت الله خامنه‌ای او بیا نور سیستمونه دی لکه سپاهی پاسداران د انقلاب اسلامی او نور هلته د رئیس جمهور ټولواک نه دی ټول صلاحیتونه ورسره نه دی مثلا په کابینه کې هم د امنیتي وزیران د رهبر لخوا مستقیما په شمول د وزیر خارجه تاکل کېدل رئیس جمهور مشورتي رول درلود خو په هر صورت بیا هم په اجرایوي برخو کې لکه سی ایو یا لکه اجرایوي رئیس د رئیس جمهور خپل محدود صلاحیتونه درلودل په دننه کې په اقتصادي چارو کې په نور مسایلو کې خپل رول درلودل اما دا قراردادونه چې کیږي په هر رژیم چې وي هغه هیواد ورته ژمن دي داسې نشي کېدلی چې یو قرارداد یو حکومت سره وشي بیا بل حکومت ډډه وکړي بیندلی اربیتریشن شتون لري یعنی منازعاتي
حافظی صاحب محترم مثلا چورته ګورو د چابهار تړون په 2003 کال کې لمړی پلا د دغه هیوادونو ترمنځ یعنی موافقه پی وشوه بیا چورته ګوري دغه د 12 سیزی وخت په تیر شو او جین راپورونه دا وایي چې لتون د دې چې د منځنی ختیځ جګړې د په افغانستان کې د جمهوریت نظام سقوط په ایران کې ځینې د امریکایانو او د غربیانو بندیزونه په ایران باندې یعنی بهرنی عوامل ډیر کله په دغه شان باندې تاثیر کوي نو ځکه فکر نکوي چې ځینې تاثیرات ممکن ولري او یا پر پیدا شي
خپل حد پورې خپل تاثیرات لري. تاسو ته پته شته چې د اقتصادي انتیګریشن یا همګرایي اقتصادي یا ستر اقتصادي کارونه ترسره کول یو سیاسي او مقتدر بستر ته ضرورت لري او حمایت ته ضرورت لري. کله چې سیاسي بې ثباتي راشي د پانګوال هم زړه نه ښه کوي چې په یو هېواد کې پانګونه وکړي. یو ملت د ورسه پاتېوالی زموږ په هېواد کې همدغه دی چې پرلپسې بدلونونه راځي او دا بدلون هر وخت چې راځي د نوی حاکمان د صفر څخه هر شی پیلوي. نو په دې خاطر باندې دا پرلپسې کار ته څوک ژمن نه دي. نو دا ګوسس په خپله بیا د افغانستان باندې خو دونه اوس مشکلات شتون لري چې تر 90% څخه هم خلک زیات تر فقر لاندې ژوند کوي. بیکاري بالکل کچه ډېر لوړه ده او د خلک معیشت ډېر خراب دی. په ایران کې هم دا پرلپسې تقریبا تر 30 کاله څخه زیات شو چې بندیزونه دي. دا بندیزونه په عام خلکو باندې ډېر فشار اچوي. اوس مثلا په افغانستان کې چې د حکومت پرسمت پیندل چې نه دي حاکمان ته کوم پروا نه لري هغوی ته د ښه دی ځکه چې هېڅ بیندلي تعهده ته ژمن نه دي. اما خلکو ته خلک هلته بیا توسعوي انکشافي پروژې پراختیایي پروژې نه تطبیقېږي، انفراسټرکچر نه جوړېږي او د کرنې د ودې لپاره د صنعت د ودې لپاره د کار د موندلو زای په یکول لپاره پنګونه نکی. په دې خاطر خلک لابسي غریبانه کی. په ایران کې هم داسې چې د حکومت باندې کوم غیزه نکی ولې معادي خلک ول د مثال په توګه شپه تاسو بده شي سبا چې پورته شي ریال دوه چنده راتی چوي. مثلا تاسو وګورئ چې کوم د پیزش پک کار کې ریال د افغاني په مقابل زر تومن سلويخ روپی وي اوس یو شهر سلور افغانی. یعنی دا وګوره چې دا خو څوک چې تولید کوي په ایران کې خپل مال خرڅي مارکیټ ته خو هیڅ یې ترلاسه کولی نشي. یعنی په هر کرنسی چې وسنجو ډیر خلک په تاوان کې دي. نو په دې خاطر باندې دا سیاسي بې ثباتي او سیاسي مشکلات پر اقتصاد باندې منفي اغیزې کولی شي.
مننه حافظ صاحب. اتمر صاحب تاسو ته راشم، د ایران او د افغانستان روابط په داسې حالت کې چې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ایران کې د رئیسی تر مرګ وروسته دا احتمال هم شته چې هغه منځلاري انتخابات وګټي او هغوی ممکن له طالبانو سره ډیر ښه روابط ونه لري، څه اټکل کوي؟ بیا هم
موږ باید صبر وکړو تر څو پورې چې اول خو دغه انتخابات د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي. یعنی په دغه 50 ورځو کې باید په ایران کې د قانون اساسي پر بنسټ باندې انتخابات وشي. زه داسې فکر کوم چې اول خو په دغه انتخاباتو کې موږ باید دا وګورو چې د خلکو د ګډون سطح کوم ځای کې ده. یعنی آیا واقعا په دغه انتخاباتو کې به خلق ډیر ګډون کی او دغه راتلونکي ولسمشر ته به دوی
اتمر صاحب وبخښئ که د خلکو د ګډون خبره کوو، نو د ایران په تیرو انتخاباتو کې چې رئیسي ګټلی و په 2021 کال کې په یخه کې هم د ایران تر هر بل انتخاباتو کمو خلکو برخه اخیستې وه. نو اوس ولې دا توقع و کې خلک چې ممکن خلک ډیره برخه واخلي؟
خبره هم دغه ده چې خلک د ایران ولس د دغه اخوندي رژیم نه ډیر ستونزې ګالي. لکه چې مخکې افیسه ویلې د دوی اقتصاد خراب دی، د دوی پیسې ارزښت له لاسه ورکړی، د دوی روابط نړیوال سره خراب دي، تحریمونه په دوی دي او د دې قربانیان د ایران ولس دی. زما ښه یادېږي کله چې خمینی ژوندی و، خمینی کله چې اول خو په ایران کې دغه انقلاب اسلامي چې راغی دا یوازې د اخوندانو د خوانه نه و، ډېر مترقي روشنفکري ملي احزاب و چې دغه سره مرسته وشو چې دغه انقلاب د شا پر ضد د ایران کې دغه واک ترلاسه کړي. لیکن اخوندانو بیا یو بل چال ووهه دغه ټول چپي او روشنفکري او ملي احزاب دوی له منځه ویوړ او دغه وخت نه دوی په اعدامونو باندې پیل وکړ، لکه چې مخکې یو راپور کې تاسو ولید چې د یو کورنۍ نه یوولس کسانه دوی اعدام کړ تر دې حده پورې. په هغه وخت کې خمینی ویلی چې موږ اسلامي انقلاب صادروو. صادروو دا معنا چې هر ځای کې چې زموږ لاس ورسیږي دغه انقلاب هلته رولیږو، او دا امکاناتو او پیسو ته ضرورت درلوده. نو موږ که وګورو په دغه دېرش څلوېښت کلونو کې ایران په هغه لور روان دی. دوی په سوریه کې نیابتي جګړه وکړه، په عراق کې وکړه، په لبنان کې وکړه، په یمن کې وکړه، په فلسطین کې وکړه، په غزه کې وکړه، په افغانستان او پاکستان کې دوی، لکه چې دوستانو په هغه تفسیر کې دوی هغه خپل پلویان لري. نو ایران خپل ټول هغه منابع په هغه نیابتي جګړه کې مصرف کړ، او نن دغه ستونزې چې مخامخ د ایران دغه د هغو ناسمو سیاستونو له کبله دی. که تاسې وګورئ ایران په کال کې د نفتو نه تقریبا شپېته نه تر سل میلیارده ډالرو پورې دوی عواید لري، لیکن دغه عواید دوی په ایران کې نه مصرفوي. دغه عواید دوی په سوریه کې مصرفوي، دوی په یمن کې مصرفوي، دوی په لبنان کې مصرفوي، دوی په عراق کې مصرفوي، دوی په نورو ځایونو کې مصرفوي. او هغه د خمینی خبره ده چې موږ اسلامي انقلاب صادروو، او هلته خلک د لږې نه چې عادي ایرانی وګوري هغه په ستونزو کې دی، مشکلات
لري. مننه اتمر صاحب. د فیسبوک له لارې هم ازادي راډیو ته د اوریدونکو یو شمېر پیغامونه راغلي دي، یو شمېر به له اوریدونکو سره شریک کړم. نظرګل قریشي لیکي افغانستان له هر چا سره ښه اړیکې غواړي، د دې پروګرام پورې د خبره کړې ده. محمد زاکر معروفي لیکلي دي، دی لیکي چې زه د کندهار د معروف ولسوالي څخه خپل نظر در سره شریکوم، او د ده په باور د کابل او تهران اړیکې به ډېر پرمختګ وکړي او د پرمختګ په لور لاړې شي. حبیب الرحمن کلیم لیکلی دی، دی د میدان وردګو د جلګې ولسوالۍ د کابل او تهران په اړیکو کې انشاءالله کوم بدلون نه راځي. طلحه عمر لیکلی دی، درې ګاونډیو هیوادونو داعش ته زمینه برابره کړې ده، او د یو اوږد مطلب لیکلی دی چې نه یې شول لوستلی او په ایران باندې انتقادونه کړي دي. الف نور سیلاب لیکلی دی، ایران زموږ ګاونډی هیواد دی، زموږ او ایران زیاتې اړتیاوې زیات څه مشترک دي، نو په دې اساس مو باید تر پخوا لا روابط بهتره شي. شمس الله مینپال لیکلی دی، زما په نظر اړیکې به د پخوا په رنګ وي او عادي به وي. سمیع الله سرحدي لیکلی دی، څه چې د خدای رضا وي هغې خواته به درومو او د هغې خوا به ځو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، دا خپرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه ګورئ او په راډیو کې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اورېدلی شئ. موضوع مو د کابل او تهران اړیکې د ایران د جمهور رئیس رئیسي تر مړینې وروسته. په خپرونه کې مو میلمانه دي اسحاق اتمر د پوهنتون استاد، غوث جانباز پخوانی ډیپلومات، او د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي. د خبرونه د بل اړخ ته راشو، د ایران روابط د لنورو هیوادونو سره دا اوس چې ورته ګورو، جنو هیوادونو مثلا جنو پیاوړو هیوادونو لکه چین، لکه روسیې، لکه هند خپل استازي هلته استولي وو چې په ایران سره په غمشریکي کې شریک شي، او همدارس په لویدیځو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، ناټو، فرانسې او یو شمېر هیوادونو خپل غمشریکي شریکه کړې ده له رئیسی سره. خو که چېرته د رئیسی خارجي سیاست ته راشو، په تیرو نږدې دریو کلونو کې د لاسته راوړنه لرله چې له جنوبي کوریا څخه خپلې پیسې بیرته ترلاسه کړه چې تاجرات پرې وزه شوي وو، بل لور ته له سعودي عربستان سره روابط بهتره کړل، لیکن له پاکستان سره چې ایران همیشه ښه روابط درلودل، حتی په پاکستان کې حمله وکړل او پاکستان بیرته جوابي حمله وکړل او روابط یې کړکېچن غوندې ښکاري. له اسرائیل سره چې هیڅکله هم مخامخ په جګړه کې ښکېل نه و، ایران ښکېل شو، او دا خطر و چې په مخامخ جګړه کې برخه واخلي. او جانباز صاحب مخکې تاسو اشاره وکړله چې اسرائیل به خپل غچ هم اخلي او ممکن وایخلي. که یو څه نور له تاسو نه واورو جانباز صاحب، د ایران دغه خارجي سیاست چې له رئیسي ایران ته په میراث پاتې دی، دا به په سیمه کې له نورو هیوادونو سره څه رقم دوام وکړي؟
حضور شبر صاحب ایران کوشش کوي چې سعودي بهرنی سیاست مخته شي. دیوی خوا ټول اقتصادی او اجتماعي آن دور توای یا ټول زور یې اچولې دی په دغه پخوانی شوروي اتحاد او ختیځ باندې عمدتاً د روسیې فدراسیون سره، د چین سره، د نورو دغه په منځنۍ اسیا کې د هیوادو سره، خو عمدتاً د دې هغه اساسي پارتنران شریکان هغه روسیه ده، چین ده، پیرو ډېر پی ده، هند ده او ځینې نور هیوادونه دي. ګورئ د دغه رئیسي د اقتدار په وخت کې ایران وسو کولی چې شانهای ته را داخل شي، اصلي اوبیکت د سازمان کې را تست شي. همداسان دوی یو بل سازمان کې ناظر شو، هغه دا چې هغه د یوروشیا اقتصادي اتحادیه ده چې هلته هم دوی اوس د ناظر موقف لري. په عین وخت کې دوی منځنۍ آسیا سره هم ډېرې پراخې پروژې لري، چې البته د منځنۍ آسیا هیوادونه کوشش کوي چې لږ سره محتاط اوسېږي، چې د دوی د هغه د ایدیولوژیکي صدوراتو هغه انقلابونه چې د دوی په خپل ذهنو پهکوشو کړنو کې لري چې د هغې کار نه شي، البته دوی سره ځې محتاطانه مخته ځي. چین مثلا دوی سره 15 کلن قراردادونه وکړي اقتصادي، او همداسې د وسلو راکړه ورکړه شمالي کوریا سره دوی روابط ډېر پراخ کړي دي. هند سره د اوس اوس نوی قرارداد د چابهار به تړاو امضا شو، او نږدې راتلونکي کې به چابهار بندر فعال شي او د دې صادرات په دې طریقه هم مخته ځي. د بلې خوا په منځني ختیځ کې دوی نورې پروژې لري. دلته یې دغه منطقه خپلو د خپلو ستراتیژیکو دغه یو ترتیب د خپل یوې هژمونی حوزه ګڼي، او په مستقیم تقابل کې په سیاسي تبلیغاتي متوایه پروپاګندي تقابل کې ځان واقع کړی د اسرائیل سره، او غواړي په یو طرف په یو ترتیب ځان وکړي چې دوی نه ترکیه، نه سعودي پاکستان، بلکې دوی دي چې هغه د اسلام علمبردار دي، دوی دي چې د مسلمانان قوم مقدس مسجد نشه الاقصی د هغې نه دفاع کوي او د هغې نه حمایت کوي. په یو ترتیب غواړي ځان پوزیشن کړي چې ګواکې دوی دي چې د اسلام اساسي مدافعین دي، او دوی سره باید نور اسلامي هیوادونه راګل شي. خو دا په عین وخت کې ډېر تضادونه رامنځته کوي د دوی د سعودي عربستان سره، د دوی او د ایرانیانو د ترکیې سره. ګرچه د سعودیانو سره یې د چین په منځګړیتوب دوی وسو کړی چې هغه خپل کوم ډیپلوماتیکې اړیکې چې کېدلې وې هغه بېرته احیا کړي. خو په د بلې خوا دوی طبیعتاً چې ډېر لوی تعزیرات او تحریمات وضع شوي دي، هم د غربي اروپا دخوا، هم د متحده ایالاتو او د ناتو دخوا، په مجموع کې او یو سخت تقابل د دوی په منځ کې روان دی چې ایران دغه ټول خپلې ډېرې پیچلې بهرنۍ پالیسي سره کېل دی، راګیر دی او ځان ترې کاګل نه شي. مثلا په څه ترتیب
مننه جان باسه، بله مننه جان باسه. د اقتصاد برخه ته کراشم حافظي صاحب، جانبا صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې ایران له روسیې سره ښه روابط لري، لیکن بل لور ته چې ورته ګورو دغه ایران چې بی پیلوټ الوتکې د اوکران په جګړې لپاره روسیې ته ورکړې دي، ډېر اروپایي هیوادونه چې مخکې له ایران سره روابط ورځ په ورځ بهتره کول، روابط ورسره خراب شوي دي. دغه رقم روابط له اقتصادي اړخه په ایران باندې منفي تاثیر کړی دی له اقتصادي اړخه؟
دا د چین، د ایران او د روسیې نږدېوالی په دې خاطر دی چې تر ډېره بریده پورې دوی ورته موقف لري په بینالمللي نظام کې. دوی د متحده ایالات د امریکې لخوا او د اروپایي اتحادیې لخوا په ډېر مواردو کې تحریم دي، نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې په اسانه یو بل سره دا دوستوب یا سوداګري جاري وساتي. او دا هغه داسې دی چې دوی په خپل ملي پیسو باندې خپل منځي سوداګري کوي د سویفت د سیستم څخه کار نه اخلي د جهان د مالی نظام څخه بې برخې دي نو یو دلیل دې چې دا د مجبوریت له مخې دي کنه ایران انانوي مارکیټ د ایران د تولیداتو لپاره د اروپا او د یوې ټکنالوژي هم اکثرا جرمنی دي مثلا د ایران خودرو چې دي چې موټر جوړي دا خو د مرسیدس بنز یو شوبه د شالته کاروبار کوي د ترکتور سازی د طبي چې دي د خپل د یو انګلیسي کمپني ایجنسی دی هلته دا په نوم دی سچې د لری جان چلری دا خواسان پیجو ده فرانسوي مارک ده چې هلته کاروبار کوي دوی خپل مناسبات لري اما د روسیې لخوا هم دوی لپاره روسیې د لوی مارکیټ ده د ایران د وچې میوې لپاره او د لمدې میوې لپاره دوی ډېر صادرات لري روسیې ته او د روسیې څخه بیا لرګي واردوي او یو تعداد نور شیان راوي پولیتیلین او هغه مازاد شیان چې دوی په روسیې کې ډېر ارزان دي دوی ته استوي نو دا څنګه دی یعنی د دوی د مجبوریت له مخې دوی ځان دوی محدود دي په دغه مارکیټ کې او دوی بیا په بریکس سره یو ځای دي اوس ایران هم خو د بریکس غړیتوب ترلاسه کړ
بله
او دوی غواړي چې د تحریمونو څخه ځان وژغوري او حتی تر هغه بریده پورې چې د ډالر زدایي یا د ډالر په ځای مثلا د بریکس پیسې باید وچلوي د یورو او د پاوند سترنګ او د فرانک سویس تر څنګ نو په دې خاطر باندې دا منتاب د دوی مناسبات او راته ورکړه تر هغه بریده پورې چې د جدي تحریم نه دی او ایتالیا اروپا سره هم جریان لري او د غیر رسمي چینول للیاري اته د ایران تیل او نو شین هم راځي ځینې اروپایي هیوادونه ته دلته ګاډي فاین کیږي او پس له تصفیه بیا مارکیټ داخلي اما دوهم لاس یا کېدای شي یو بل هیواد دوی سره مرسته وکړي د فری پور پرایس
مننه افیسی صاحب یو دوا ورېدون کې هم را سره دی دا ورېدون کې به وخلو د ټلیفون د لار را سره وصل شوی دی مهرباني وکړئ یو ځریب څه پوښتنه پروګرام دی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شه برفتا او ملمنو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ورېدونکو ته مې کې له احترامات وړاندې کوم ستاسو د ایمي ورېدون کې چې توخیم د زابل ولایت
اجي صاحب شرغ له مهرباني
تشکر موږ به پر دې باندې نظر ورکو او پوښتنه ولرو موږ د ایران د رئیس جمهور د وزیر خارجه او د اولد مرګرو د شهادت یا د مرګ غمیز ډیر متاثر کړی یو پسته هم دا یو ډیر مشکل و یو ستر غمیز و چې په شسو الله دې دی او بخشي موږ ډیر غمجن یو لدی سره په دې غم کې شریک کیو او موږ د اسلامي امارت چارواکی هم لاړو د سره د جنازې کې شرکت وکاو د هم یونیک اقدام بولو او موږ غواړو چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره شي اړیکې او روابط ولرو ځکه چې دا هم یو اسلامي هیواد دا او زموږ ګاونډی ده او موږ له دوی سره اقتصادي او کلتوري او اجتماعي مناسبات لرو او زموږ ګاونډی ده او تر ډېره حده د اسلامي امارت سره هم نظر هم ده او دوی دواړه د غربي هیوادو سره د مسلمانانو ضد دي د فلسطینیانو باندې ظلمونه کوي دا هغه هم مخالف دي او په اسرائیل او مستقیما المو کوله دا هم مستایو نو له محترم مسلمانانو زخم د پښتنو د خاصتن د زراعت ساتیزي سره زخم سي په اقتصادي رګر کې به دا د دې څه د تومن وړاندیز کولای د سلیدي څه بزموز را کروات کړ په تومن باندې دا به په اقتصادي لحاظ باندې موږ پر اقتصاد باندې منفي عمل وکړي او کبه مثبت نو دا زما پښتنه ومنه
مننه حاجی صاحب یو بل اوریدونکو برا سره ده مهرباني وکړئ اوس ریپ سپورت پروګرام ته
السلام علیکم تاسو او ټول مېلمنو ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام
مسافر د هلمند ولایت کې چې کې ولسوالۍ څخه زو عدالت وایم چې د ایران ولسمشر صاحب د جواب بخشي البته نامعلوم شي خدای نو چې څنګه به خدای جواب بخشه خو د ایران سره مشوره وابط واړو او ایران چې د کیفیت لرونکي محصولات لري چې دا راوارد سي ولې ډېر ښه شیان دي د ایران ته موږ ډېر ضرورت ورته لرو او ښه شیان دي او د دې چې طالبان څومره غوښتنه ده چې ډېر ښه ورسره وکړي ایران یو اسلامي هیواد دی زموږ تاوندی هیواد دی او د حسین یاجان سره د امریکا یاغیان بولی د مجاهدین خلق د دې سره هغه سره دوی مرسته کوي او چې د امریکا او اسرائیل مات کې ایران یو ډېر اسلامي هیواد او ډېر اسلامي ډلې د دې تړاو لري نو د دې خدای آباد لري چې د اسرائیل مات کې دا به هم زموږ لپاره د خوشحالۍ ورځ او د دوی سمې دا طالبان وایي کالدارې دلته مه چلوې نو تومان بیا څه کوي چې راوړي دلته.
بله مننه. دا هم یو سوال دی حفیظ صاحب که په لنډ ډول وسن دغه دو تقریبا پوښتنې وې دواړه د تومان په ارتباط کې تاسو وضاحت ورکړي.
نو سلامونه اونې کې هلې ګران حفیظ صاحب ته د ای صاحب سوال دی مهم سوال دی ډېر زما همکاران په اتاق کې هم دا سوالونه لري. دوی خود ما مخکې مرز وکړل چې دا مجبوریت له مخې دی چې افغانستان ایران او روسیا او ځینې نور هیوادونه د بینلی مالی سیستم څخه بې برخه دي نو دوی نشي کولای چې په سخت پیسو یا هارد کرنسی کوم چې ډالر دی یورو دی او سویسی فرانک یا استرلینګ پاوند دی په بینلی سیستم رسمان د بانکونو له لارې راکړه ورکړه وکړي. دوی په دې باندې محدود دي چې دوه جانبه قراردادونه هیوادونو سره وکړي او حتی هغه هیوادونو څخه چې ډالر هلته مروج دي د هغوی څخه هم د حوالې د سیستم څخه ګټه پورته کوي چې دا ډېر مشکلات لري او بیا پیسې ډېر زیات کمیشنې ډېر زیات دي خو ریال سره هم ښېګڼې لري هم ډېر مشکلات لري. مشکل یې دغه دی چې ریال د سختو پیسو له جملې څخه نه دی یو هارد کرنسی دی لکه ډالر پاوند او مثلا یورو او سویسی فرانک او نور داسې قوي غښتلي پیسې بل دا سافت کرنسی یا د نرم پیسې دي لکه د افغانستان لکه د پاکستان لکه د ایران چې دا ثبات نه لري. د دوی ثبات کم اساسي بنسټیز قوي اقتصاد باندې ولاړ نه ده. هر وخت کېدای شي چې مثلا پاکستان یو وخت دیارلس اویا افغانۍ یو کلدار و اوس څلور کلدار یو افغانۍ ده یا مثلا یو وخت دونی موغنی یو ریال وو اوس لزر ریال یو شاری یو غری او سلوش پیسې دي نو په دې خاطر باندې دا ډیر نوسان لري او بي ثباته پیسې دي کله چې یو شپه د خرید لپاره کسو پیسې جمع کوي مثلا ریال هغه شپه نه ورکول کیږي بیا ثباته پاتې کیږي ثباته پاتې کیږي سبا کې احتمال دي چې شته چې د ریال ارزش لږ پیسې راټیږي او دلاس چې راتېږي خو په داسې سوداګرۍ کې ډېره ګټه نشته چې کله په پیسو باندې لاس وښاده ضرر وکړي او
فیزا وښاده بیا نور افریزي سه محترم خپل اوریدونکو چې له هلمند خبرې کولې یغه بیا دا خبره کوله چې د طالبان په افغانستان کې د کلدار مخه په ځینو سیمو کې نیسي خو تومان هم په افغانستان کې چلن لري لدی سره افغانان باید څو کې تاسو د یو اقتصادي چارو د یو مطرح کار په صفت باندې څو وړاندې زورت لري افغانانو
د سیدی چې اول خو تاسو ارزو کوم چې دا خو تر ډیره بوی د پولیسو معلومات د دې چې د تیر په پرتلک لښسوې دي مثلا علت دا نه دی چې د قوانين تطبیقېږي علت دا غدي چې عادي خلک کله چې ویني چې مثلا کلدار او شپږ سو افغاني زر کلدار او اوس مثلا راغلي 2500 نو په دې خاطر باندې دوی پوسول چې زموږ خپل غریب پیسې چې دی افغاني تر هغه سره شتلې دي نو کلدار ساتنه ریسک لري یا ریال هم دغه شو کله چې د صرفان زموږ تقریبا یو 50 میلیون ډالر په دغه کې تیر کال کې ضرر وکړ او په دې خاطر باندې دوی ډډه وکړل اوس ډېر لږ دی د کلدارو چلن په افغانستان کې او ریال په خوا ډېر زیات او تقریبا د جنوب غربي ولایتونو د افغانستان ټول په ریال باندې دا د ست کول یا مثلا مشرقي او پکتیا او کندهار او هلمند دا ځای دي کې تر ډیره بریده پورې خوست کې د پاکستانی کلداري چری دي او څنګه نست دی اوس ډیر لښوی دي او ولات دغه دي چې د دوی باندې ډیر غزارونه شو او دوی
یعنی خلک باید اعتبار پیونه کی خلک باید اعتبار او اعتمادونه کی په دغه پیسو باندې
دا نه کی اوس د خدا خود یو طبيعي سدي
بله
یعنی یو طبيعي حرکت و چې د افغانستان هغه نیمګړ اقدامات چې د حکومتونو لخوا کیږي آقا دی خلق رو خواب بشفرش
من نه حفیظی سب پا فیسبوک ده سنگزی پونم اوریدون که ده خبر لیکل ده چه که مپوزروی ده ایران و لسمشتر تیر کال پا همده ورس افغانستان ده اوبول کبل وگواشه او نو دا لیکی چه ده وایم چه نه رئیسی او نه هم ده ایران بل جمهور رئیس د افغانانو لپاره شنیت لري باید هوښیار ووسی په دې برخه کې د اوبو مسله ډیره مهمه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اتمر صاحب کستاسو نظر وخل
په لور دا ستانګزه خبره صحیح ده پر روس کاله رئیسی افغانانو تختار ورکړ خو روس ته موږ چې دی ډیر کلک خپل موزي باندې ولاړو هسي ونه شو یعنی آیات دوی اجازه ورک آیات را غی او په نتیجه کې دی آیات ارزونم دا و چې په مجموع کې او په کمی دی نو افغانستان مستحق دی 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 چې دی کم او بونا دوی آقای کافی اندازه او ببرد ایران تا ورنکی یعنی دی طالبان و دی حکومت دریز سامو په دغه برخه کې خو بیا وروسته دا خبره هم وشوه چې دغه تخنیکي آیات به هر کله مخکې د دې نه چې د دواړو هیوادونو روابط ترینګړي شي دا تخنیکي آیات به دوی ساحې ته راځي او خپل ارزونه به کوي په هر صورت اوس دغه مشکل حل شوی دی لیکن موږ یو بل شي ته هم باید متوجه اوسو چې ایران کې تقریبا څلور پنځه میلیونه مهاجر افغان زمونږ هلته ژوند کوي د دې کوربتوب هم دومره اسانه خبره نه ده یعنی هم د پاکستان او هم د ایران د دولتونو سره د دې چې ډېر مشکلات او ستونزې مخصوصا په دې وروستي کلونو کې په دې وروستي میاشتونو کې دا رامنځته شوي دي لیکن دومره یو اکثریت چې تاسو مهاجر ولرئ په همسایه هیوادونو کې د هغوی د ژوند د هغوی د خوراک و څښاک د هغوی د معیشت دا هم یو مشکل دی چې زه داسې فکر کوم چې دوی دغه مشکل من سره ګاللی دا د اوس نه نه چې تقریبا د دېرش څلوېښت
اتمر صاحب البته وبخښئ د رئیسی په وخت کې چې لکه مو وخت جمهور رئیس شوی دی که ورته ګورو ډیر زیات افغانان بیرته افغانستان ته ایستل شوی دی حتی ماشومان هم ایستل شوی دی او د ایران حکومت بیا بیا دا خبره کړې ده چې کډوال باید له ایران وېستل شي خو څنګه کسان چې ویزې نه لري او یو شمېر افغانانو چې په ایران کې ژوند کوي ازادي رډو ته په مختلفو وختونو کې دغه پیغامونه راستولې دي چې په ځینو ځایونو کې دوی د کار اجازه نه لري په ځینو ځایونو کې په دوی باندې د مکتبونو فشار هم شته په ځینو ځایونو کې د دوی ویزې نه تمدیدوي او هغه کسان چې د دوی په حساب باندې ویزې خلاص شوې ده هغوی په زور په موټرو کې اچوي چې حتی کله ناکله داسې هم شوي دي چې دوی نه دي توانېدلي چې هغه په کومه فابریکا یا کوم ځای کې چې کار کوي خپل معاش راغونډ کړي او بیرته افغانستان ته راشي اتمر صاحب
بله ګورې یقینا دا زړه بوبنوونکي دي یعنې دا خبرې نه دي چې موږ د پاکستاني مقامات یا د ایرانیانو نه ګورو خو مشکل زمونږ هم دی ولې موږ خپل وطن کې دغسې یو آرامي او سلحه نه لرو چې زمونږ تقریبا اته نهه میلیونه په ایران او پاکستان کې مهاجر دي همدغه ستاسې اروپا او امریکا او استرالیا ته وګوري یعنې دا خپله د افغانانو مشکل هم دی چې دوی باید هغه خپل کور داسې وساتي دومره تشویق شي چې دغه مهاجر په خپل شوق باندې دوی کور ته راشي په کور کې زمون ګور باندې کور کې ژوند نشته کور کې امنیت نشته کور کې مسؤلیت نشته دا خبرې دي چې افغانان دې ته مجبوریږي چې ایران ته لاړ شي پاکستان ته لاړ شي ترکیې ته لاړ شي اوس تاسو په ترکیه کې وګورئ نه خبره ده پا په ترکیه کې افغان مهاجر یا نور مهاجرین هم داسې نیول کېږي، ځورول کېږي، شکنجه کېږي، وهل کېږي، حتی د فزیکي نظره دومره وهل کېږي چې یعنی انسان په هغه باندې خجالت وباسي چې ولې هغه هیوادونه چې دوی د بشر د حقوقو ګارنټي کوي خپل اتواو دپاره د خپل هیوادوالو دپاره بیا دوی همدغسې د نورو مهاجرینو په برخه کې بیا دومره سختریزه دي. نو مشکل یوازې په دغه هیوادو کې هم نه دی، مشکل دننه په افغانستان کې هم دی. اوس که هر څوک په افغانستان کې واکمن وي دا یو مشکل د افغانانو دپاره دی. موږ به همیشه د جمهوریت په وخت کې دا خبره کوله چې د دولت پالیسي یا ستراتیژي د دغه مهاجرو په برخه کې څه شی دی. په هغه وخت کې خو دا وژل هم نه و، بندي کول هم نه و، شکنجه هم نه و. ولې جمهوریت دغسې یو ستراتیژي جوړ نه کړ چې هغه سره ټول زموږ مهاجر بیرته هیواد ته راغلي؟ یعنی هغه وخت کې خو دغه پیسې هم ډېرې وې، امکانات هم ډېر و، مرستې هم ډېرې وې. لیکن تاسو وګور په دې شل کلونو کې هغه وزارتخانه چې په دغه برخه کې کار کړ دوی داسې یو ستراتیژي وضع نه کړه چې مهاجر تشویق شي یا حداقل د هغوی دپاره د ژوند فرصتونه او زمینه یا د کار دپاره دغه فرصت.
مننه اشمر صاحب. اتمر صاحب، تاسو مهمه موضوع یاده کړه، د مهاجرو مسله واقعا چې ډیره مهمه ده او هر څوک چې په افغانستان کې واکمن وي باید غمی وخوړل شي. د دې له خطر چې دغه بحث راغون کو، په ایران کې په لنډ وخت کې انتخابات ترسره کیږي، نوی جمهور رئیس ټاکل کیږي، په دغه اوسنی شرایطو کې د دې له خطر چې افغانان په ایران کې ژوند کوي، افغانان په افغانستان کې دننه ډیر خلک بیکاره دي، ځوانان د دې له خطر چې کار نه لري هر وخت لدی ازادي راډیو سره له نور رسنیو سره دوی هم دا خبره کوي چې بیرته ایران ته ځو، حتی هغه کسان چې راشړل شوي دي بیرته یې هڅه کړې ده چې په قاچاقي لارو ایران ته داخل شي، د دې له خطر چې د دغه افغانانو غم وخوړل شي. حافظي صاحب، که ستاسو نظر واخلم، هغه سیاسي اړخ یو بود دی چې څه ستونزې دي، لیکن څه باید وشي؟ افغانان باید څه وکړي؟
او داسې دي چې افغانان خپل ژوند باید نورو پورې تړلی ونه ساتي. افغانستان یو مستقل هیواد دی، باید دننه په هیواد کې لکه چې اتمر صاحب وفرمایل باید مسؤلیت ولري، باید زمینه د کار ورته برابري، باید بشپړ مالکیت ولري په خپل هیواد باندې. نو دا چې وي افغانان هیڅ ضرورت نه لري دې ته چې 8 میلیون کډوال شي په بهر کې او په ډېر سختو شرایطو کې هغوی دغه هیوادونو تر فشار لاندې ژوند وکړي. نو افغانستان لپاره په اول ګام کې دا پکار دي چې یو مقتدر، مشروع، رسمي، کامل حقوق دولت ولري، او تر څو چې دا نیمګل دولت وي چې مثلا دنیا په رسمیت نه پیژني او مشکلات او ستونزې شته دي، په ملل متحد کې نمایندګي نه لرو، په ډېر هیوادونو کې په بشپړه توګه ډیپلوماتیک خدمات شتون نه لري، قونسلي خدمات شتون نه لري، دا او دننه په هیواد کې هم دا بینالمللي مرستې ډېر لږ شوي دي، او زموږ اقتصاد اوس یو ریاضتي اقتصاد په خپل داخلي منابعو باندې دي، او د داخلي منابع هیڅکله بسیتو ته نه رسي. ډېر پروژې په تبدیلېدلې دي، مثلا د میثاق شهروندي تقریبا 1000 پروژې وي چې د توسعه پایدار د ملل متحد پروګرام له مخې ترسره کېدلې، هغه په تبدیلېدلې دي، او نورې پروژې هم دغسې انکشافي دي. ورلد بانک یا بانک جهاني، نړیوال بانک پروژې دي، د بانک انکشافي آسیایي پروژې دي، دا منطقوي پروژې دي لکه تاپي، لکه تاپ، لکه کاسا هزار، او نور دا اورګاډي دي، او د دالیز وخر خبره ده، د یک را یک کمربند مسله ده، دا ټول خالي خبرې دي، او هغه اساسي ژمنه چې دي کړي دي یو هم تر سره شوی نه دي. په دې خاطر باندې چې موږ اوس په داسې یو موقعیت قرار لرو، کچیر چا سره قرارداد وکړو او هغوی بیا تخطي وکړي، موږ خو بین ملي اربیتریشن یا محاکم تجارتي بین ملي خو نه شو راغلی، ځکه چې رسمي حکومت نه لرو. په دې خاطر باندې افغانان ته پکار دي چې دا د خپل د ټول ناورینو نیونو د ختمولو لپاره په خپل ذات باندې کتنه وکړي، او یو خپل مشکلات دننه په هیواد کې باید حل کړي، تر څو چې موږ دغسې یو مقتدر ملي غښتلی حکومت ونه لرو، زموږ ستونزې او مشکلات ځپسې زیاتېږي.
مننه حافظی صاحب. جانبا صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي په ایران کې کېدای شي چې بل حکومت راشي؟ د ایران طبیعي خبره ده چې د بل رئیس جمهور په مشۍ باندې نوی حکومت جوړېدونکی دی. کېدای شي چې په ایران کې د خبرونې په پیل کې تاسو دې ته اشاره وکړه، کېدای شي چې داخلي اختلافات زیات شي، کېدای شي چې نورې ستونزې رامنځته شي، ځکه چې دا سیمه ټوله یو ډول بې ثباته ده. له لبنان او له غزې رانیولې د پاکستان تر هغه سرحده چې له هند سره وصل ده، دا ټوله سیمه یو ډول له کړکېچ سره مخامخ ده. ستاسو باور څه دی؟
په دې کې چې کړکېچ به زیاتېږي، البته متحده ریژن په ایران کې په افغانستان کې خو کړکېچ او ناورین بالکل شتون لري. موږ تاسو ته پوهیږو دیکھیے شک نشته چې په ایران کې به هم کړکېچ کېدای شي، هغه به سبا داسې چې انتظار چیزی اونشی. خب متحد رژیم دا کرکش بلویگی جوارکیگی او هر رخیزکیگی بازه که چه ایران که سر دیده چه دیر تبلیغات کیگی چه دا دیر مسبوط هیواد ده، دا دیر میکنیم توی اقتصاد لری ویدی اقتصاد اندتن پا دیده چه دا خیر رویم. ایران کم صادرات نلیم، اگا حتی دا درونوی سدیلی دیده یا نوا انتحاری درونوی نلیم، دا هغه درونو سره مقایسه کیږي نه چې اسرائیل لري یا مثلا ترکیه لري. دا انتحاری یو مرمۍ ده چې خوشي کیږي عمل ته د منځ کم ټکنالوژیکي لاسته راوړنه دا نه ده. همداسې اقتصادي صنایعو کې که تاسو وګورئ، یعنی ایران دنیا ته څه شی صادروي غیر د خپل ایدیولوژي، او دې ایدیولوژي سره خو دا خو ډوډۍ نه ده چې ورکې خلکو ته شوي. دا به از هان مصروف وساتي تر یو وخته پورې، اما بیا څه کیږي؟ نو په دې ترتیب سا اوس ایران کې چې هر څه کیږي هغه به کیږي، البته تا په موږ اغېز لري ځکه چې موږ ګاونډیان است. خو مهمه دا ده چې په افغانستان کې لکه چې دلته زموږ عزیزان وفرمایل، یو مسؤول او ملي حکومت رامنځته شي چې هغوی هم د افغانستان د خلکو نه مسؤلیت رالاسته کړي، ترلاسه کړي وبخښي، او همداسې بیا لاړ شو چې هغه بینلی مسئولیت رامنځته شي. غیر د هغې موږ دغې هر کار کې چې هر ګاونډي کې رامنځته کېږي د هغې کار به کیږو، او د هغې هغه منفي پایلې به په موږ باندې لا نورې هم منفي تاثیرات پرېږدي. چې یا هم دغې حاکمې ډلې ته د یو افغان په حیث بلنه ورکوم چې ملي حکومت مسؤول حکومت ته زړه کوي چې دوی هم پکې ګډون ولري، د یو ملکي انسانانو په حیث دغه د شبه نظامي توب نه راووزي، دغه د تحمیلي طالبانیزم نه راووزي، او دې ته زړه کوي چې په افغانستان کې دوی هم مسؤولیت ترلاسه کړي او یو مسؤول حکومت ملي حکومت رامنځته شي. بله لاره نه لرو، بله د دې چې غرق شو
مننه جان واسب. وخت کم پاته دی، اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي؟ یعنی افغانان باید څه وکړي چې له دغه کړکېچ د سیمې د هیوادونو له تاثیراتو حتی راووځو؟ ځکه چې د سیمې هیوادونه به تر ځینو تاثیراتو لاندې راځي، او طبیعي خبره ده، ژوند دی، روان دی.
متاسفانه سیمه ایز او نړیوال رقابتونه د یو حال خواته لاړ شي ورځ تر بلې، دوی تقابل ته ځي او ورځ تر بلې دا سختیږي. زه داسې فکر کوم خدای نخواسته یو لویه جګړه ایز صفه په سیمه کې را روان ده. اول خو موږ باید صبر وکړو چې د رئیسي مړینه د دې تباعت په ایران کې او په سیمه کې څه شی دي. وروسته تحولات شته که نشته؟ د بل خوانه خپل افغانستان کې هم د تشویش وړ خبره دا ده چې افغانستان متاسفانه چې یو بحران خواته روان دی. دا بحران هم د نړیوال اړخ لري، هم دننه په افغانستان کې، هم سیمه ایز. نو اوسني چارواکو ته دا پکار دی چې د افغانستان په ملي ګټو باندې دوی فکر وکړي، او افغانستان د دغسې یو هیواد د افغانستان نه جوړ کړي چې هغه کې ټول افغانان خوندي شي. افغانان مسؤلیت لري، او د دغه هیواد دپاره د دوی منابع او انرژي په سمه توګه وکارول شي.
بله اتمر صاحب لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې ساسو ژغنراته اوس به هم د خبرونه په اخر کې قطع شو خو ساسو خبري واخصل شي لته سو ډیره مننه کوم چې په دې بحث کې مبرخره سره واخسته ل شاغری حافظي څخه ډیر منندویم چې په دې بحث کې ګډون وکړ او جانباز صاحب لته سو څخه هم تشکر چې په دې بحث کې مبرخه واخسته دا اوریدون کوم منندویم چې د فیسبوک لاري او د واتس اپ لاري په دې خبرونه کې ګډون وکړ زحمت شبر اجازه اخلم.